السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا لسمه او د می میاشتې یو ډیر شمنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه $12 میلیون لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوي، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم لارې پاکستان ته تازه میوه صادر شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیا، پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو تر 5000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1069 ماشومان لیونیو سپو داړلي دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپي د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکو جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطر ویل طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه دي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده. ځوانان په فقر او مجبوریت لمخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکو ورسره یو خلو نه دي.
د طالبانو د القاعدې ترمنځ اړیکې هیڅ کله نه وې کمزورې شوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کړي دا بیل بحث دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالي شورا له غړو سره کتلي.
آقای تام ویست با نمایندگان
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
او روسی ویلی چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیز ما د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر یا واربیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د طالبانو لا انزوا به افغانستان ګډوډۍ ته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیره بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لیرې کړې ده. د ولسی جرګې په خوانی غړي او د سیاسي چارو شنونکې شینکی کړو خیلوای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي مهاغومره افغان ولس د ځان لري کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وای ک ل پایله ل طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نو شوي د زیاتکړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوي اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیای دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سخت دریزو ډلو ته لار هواروي
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او شوزو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیر بیا لویدي سوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول حال دا چې د دې په وینا له طالبانو سره اړیکو کولای شوی چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي شیخ محمد آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربو وایي چې اوس هم کېدای شي چې تردید وضعیت خرابېدو مخه ونیول شي
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمیر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل ونه کړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزی پیاوړي او ګواښي پراخ شي تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره بیعت کړی دی طالبانو اوس او په خوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي خو د چارو کتونکي د نړیوالو د اندېښنې بې ځایه نه بولي په همدې موضوع اسمت څاروان د سیاسي چارو لکتونکي نجیب الله آزاد سره مرکه کړې چې په فایل کې هغه وایي
د مسلې ته کده و چېډونکو له نظر وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعده ترمنځ کې هیڅ کله نه کمزوري سوي بلکې ورسره بلې پیاوړی کېده او دا چې څړول مدیریت کړي دا بیل باسته څو جهات لري لومړی کته وکتل سي کابو یو مې شوران د کله چې د طالبانو د لومړی مشر او بنسټګر ملا عمر تلین وو پاره کې ډېر پښکارا د طالبانو د حکومت دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او په افغانستان کې دویم کس شغلی ملا برادر همدارنګه د دې نور مشرانو ډېر پښکارا وویل چې د دې تر ټولو ستر ویاړ دا وو او دا دی چې د دې د القاعده مشر امریکا په غوښتل امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې بایسو چې شلکارا په افغانستان کې جګړه وسوله او دا ویار نه واز د افغانانو ویار دی بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویار دی لړی تاریخي ویار دی در دې خبره نو کله چې یو مسله ویار بلل کیږي کله چې یو عمل ویار بلل کیږي نو د ویار سره اړیکې نه پرې کیږي د ویار پر مخ باندې دروازې نه بندیږي
تصب دا احتمال څومره قوی دی چې وای د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي آیا د دوی اړیکې تر دې هدف مختتللې دي
دا احتمال هم خورا ډیر قوی دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي هغه ځکه چې راپورونه خبر رسوله او حمله د سوله چې د پاکستان مشران استخباراتي مشران پوجي مشران سیاسي مشران کابل ته سفر کوي د طالبانو د کابینې په جوړښت کې رول لوبوي او په وار وار دا هم ویل چې حتی د پاکستان په خاني لومړي وزیر هم دا ویل چې د تخنیکی کډرونه طالبانو ته ورکوي او ډیر ایدا چې معلومات ستاسو په ډیر ادارو کې د تاسو کسان لیدل سي ویل چې افغانان نه دي نو کله چې پاکستان د نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څیر جنگیالي ډله ده جنگی ډله بلکې په هغه کې خورا ډیر کډری ظرفیتونه هم ستاسو تخنیکی خلک هم ستاسو د کوم فکر او تفکر دی غبیل بحث دی
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستان د باندې حمله وکړي. څه فکر کوي چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي او که فکر کوي چې لاشر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واقعي ځان لاړ پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثيلونه، خپل پریکټیسونه او د ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري پیغو باندې کار کوي. ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله د داسې چې طالبان د اجازه ورنکړي د دې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي چې لاړ پیاوړي شي او آمادګي ودرې ځینې داسې اعمالو ته چې هغه د نړۍ لپاره ګواښ وي.
د چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. دغه بانک ویان پرون آزادی رادیو ته ویل چې څه هم د دې پریکړې عملی کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملی شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د اسلامي بانکداري د عملی کولو لپاره اړتیا ده چې له هغو اسلامي هیوادونو سره چې بانکداري اسلامي ده اقتصادي اړیکې پیاوړې او یا د بانکداري په سم ډول پلی شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده تر سره کیږي.
خو خغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ. د محل په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې تر سره کیږي، خو د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره وس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته وړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي، خو اسلامي بانکداري د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړې خلاف بانکداري ده. د اقتصادي چارپو عبد الله واحدیار به په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداري، اسلامي بانکداري یو مثبت پیغام ده. مونږ ته مهم ده چې په اسلامي بانکداري کې به د هغو هیوادونو سره چې په کې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړل شوی او اسلامي بانکداري په کې مروجه ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
خغله واحد یار د اسلامي بانکداري په برخه کې د ترکیه هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړي او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقونو له فعالانو، پخوانیو والیانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له غړو، حقوق پوهانو او مدني فعالانو سره کتلي دي. تام ویست پر خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه پر مهال ورسره کتلي عکسونه هم خپاره کړي. خو له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوې جوړ شوې ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلی ویست له دوی سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه هم خبرې کړې دي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبه په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لوی جرګې په دایرې دوه خبري وشوه. د ولسی جرګې په خوانی غړي او د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د زیاته کړه
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمېر کسانو د طالبانو په لوی جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمېر نورو چې ممکن د هغو شمېر به لږ وو لیوالتیا وښوده چې د طالبانو په لوی جرګه کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري،
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شغل ناطقی چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې له تام ویست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپل کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دي هم موافقه وشي. تیرونه یو شمېر سیاستوال چې اکثر وي د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا جوړ کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللې او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of people.
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 نوي سپو خبرونه لري. اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د روسي ولسمشر خپل ترک ساري ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غلا نړۍ ته صادروي. تفصیل په دې راپور کې
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقره په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملین په یو اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دوړو خواو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایشودل سویو ماینونو د لری کېدو په اړه خبري وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ باندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړې دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیرش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي و چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي، خو د پاینې حال کې د اوکراین د بندرونو د کلابندۍ پای ته رسیدا د هغو بندیزونو له پای ته رسیدو سره وتړل چې لویدیز پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته پر مسکو لګولې دي. په همدې منځ کې د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې رجب طیب اردوغان پوتین ته ویلي ترکیه چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي او په یو داسې څارونکي سیستم کې برخه واخلي چې اوکراین، روسیه او ملګري ملتونه پکې ګډون ولري. په مارچ میاشت کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د استانبول په خبرو کې کوم پرمختګ ونوسو، خو ترکیه هم له مسکو او هم کیف سره نږدې اړیکې پالي او په ځلونو یې د منځګړیتوب وړاندیزونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
تاسو له ازادي رادیو نه سهارنی خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې په کابل ښار کې د ودونو د هوټلونو په خوانی له شور او زوګه ډاک بازار اوس سوړ شوې دی. دا چې عوامل څه کې دل شي وړاندې په خبرونه کې درته تفصيلي راپور لرو، خو اوس ورزو دي ته چې لویدیځو ورسپانو په خپلو تازه غاڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیوزویک مجلې د مې د دیرشمې یاد وژل شویو امریکایي سرتیرو د یاد د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي تورن جنرال هارولد گرین د لور امیلیا گرین وای نه راخسته د چوي د ورځ د ته خوخي نه ورکوي. امریکایان هر کال د مې په دیرشمه د میموریال دی په ورځ په نورو هیوادونو کې د خپل وژل شویو سرتیرو یاد ته درنوي کوي او دا ورځ په ویار سره لمانځي. د زړورتیا د بیرغونو په نوم د متقاعدو پوځیانو یو شرکت وړاندیز کړی چې امریکایان باید وکولای شي چې په دې ورځ یو بل ته مبارکي ووایي. خو نیوزویک د امیلیا گرین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د دې ورځ په ویار بیلابیل شرکتونه دی ته ایمیلونه استوي، خدا زیاتوی چې دا پیغامونه نارامه کوي ځکه د دې په وینا د هغه ورځ ده چې په جګړه کې د وژل شویو کسانو یاد پکې تازه کیږي. امیلیان نیوزویک ته ویلي میموریال دی د رخصتۍ ورځ ده او د دوبی له پیل سره هم برابر ده، نو باید د خوشحالۍ وخت وي. خو دا وایي د هغو کسانو لپاره چې خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي دي دا د کال تر ټولو بد ورځ ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د میموریال دی په مناسبت د هغو پوځیانو تصویرونه خپره کړي چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا له پوځي ماموریت څخه په الهام سره اوس په امریکا کې کاروبار شروع کړی. په یو تصویر کې په یو لپه کې زعفران ښکاري او ورسره لیکل شوي چې دریو متقاعدو خزینه سرتیرو اوس د رومي سپایس په نوم په امریکا کې یو تجارتي شرکت پرانیستی. ورځپاڼه د یوې سرتیرې له قوله لیکي چې وایي د خپلې خونې ته د زعفران په راوړلو حیرانه شوې وه، نو ځکه د دې په وینا ښایي د زعفران په بوی هر اشپز بې سده شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د شرکت په افغانستان کې د کار پر مهال شاوخوا 4000 ښځو ته د کار امکان برابر کړی وو، خو بنسټ ایښودونکو یې نه غوښتل د افغانستان او امریکا حکومتونه ملاتړ وکړي ځکه فکر یې کاوه چې دواړه حکومتونه په خپلو چارو کې بریالي نه وو. همداراز د یو بل امریکایي سرتیری ماتیو گریفن له قوله راغلی دی چې وایي د په افغانستان کې د پوځي خدمت پر مهال د چپلیو د تولید یوې کارخانې ته لتلو وروسته په امریکا کې د همدې ډول چپلیو د تولید کاروبار پیل کړی دی. نیویارک ټایمز د کار پر مهال د دې سرتیری عکسونه هم خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې د افغانستان جګړه د منفي اړخونو ترڅنګ ځینې نور اړخونه هم لري چې یو یې د امریکایي ځواکونو لپاره د افغانستان له تجربو زده کړه ده.
د طالبانو له بیا وکمنې مخکې په کابل کې د ودونو هوټلونه د ډېرې دو په حال کې وو او په دې پرمختللو هوټلونو کې ګڼ شمیر خلکو د خپلو ودونو مراسم نیول. خو د یو شمیر هوټلونو او مالکانو په وینا یې د طالبانو وکمنې پر دې برخه هم سیوری غوړولې. پراخ اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا د موسیقي بندول نور مهم لاملونه ګڼل شوي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو لګولو مخه نیولې ده.
د پلازمینه د اوسیدونکو په منځ کې یو مشهور مقوله ده چې وایي واده یو ځل کیږي، هر هیله چې لري باید پکې پوره کړي. د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې خایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او خایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په زبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځبري ته د ګرمېدو په حال. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدل اسوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحادیه وایي په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل شوی چې یو شمیر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغی ازادي راډیو ته وویل
سابقه اگر هوټل محفل نمی
هوټل نو سار په کلا کې لوی ایرو لوباو خابه چې کوم هوټل کې د واده مراسم نو یا به هم د شپې تر لاسو بجو سراغونه لگاول جنراتور به کاروي او یا به برېښنا کارول خو یو ټل تیل په ډیر شاهانی خو اوس پنځه اتیا تر نوي افغانۍ دي خو که به یو میاشت یو هوټل ډیر محفل نه نیول خو اوس پنځه یا لس محفلونو ته راښکته شوي د محفلونو شمېر کم شوی دی. په بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په زر افغانۍ اخیستل اوس یې په درې زره افغانۍ اخلو، د وریجو یو بوړي به مو په دیارلس افغانۍ اخیستل اوس یې په درې زره درې سوه افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوي چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمیر بهرانیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په اتیا متر اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام یې ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لک تر لګه ښاری اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لکه سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله شوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل شوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال با فزده پوری ودونه کېدل. هیڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شیبه یې زړه وو اخیستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هیڅ ازادي شتون نه لري.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام د هلمند په ولایت کې غنم پنځه سوه شل کلدار ته ورسېدل. نو علي سر په ګرځي، نه کمانډان په ګرځي، نه شاروال په ګرځي، نه نخنامه معلومه ده. هر چا چې هر شی پرچون روپو ورکې په هغه ورکوي. ما د اسلامي امارت څخه هیله ده چې دغه غنم را وګرځي، دا بس پغلا وځي، په ښکاره وځي، موږ نه پوهېږو چې دا بس ولې روزانه والا په پنځه سوه روزانه وکړي. هغه چې رایه یو من غنم نه پکېد په پنځه سوه لس کلدار دي، هېڅوک نشته چې دې ته نرخ خېږي. وسلام.
محترم د ازادي غږ راډیو اګرانو کارمندانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سرنګ چې تاسو ته معلومه ده، قبل ولایت اړوند چرای کمبر په سیمه کې میشت مهاجرین د شاروالۍ له طریقه ډیر په تنګ راغلي دي. اته چې دغسې یو مجبوري ته دا خلک درېدلی دي چې پر ځانو باندې تیل توی کې ځانونه وسوځي. نو غواړو چې دغه زموږ غږ مشرتابه یا د وزیرانو کابینې شورا او خلکو ته ورسوي، تر څو چې وزارت مهاجرین د دغه خلکو دپاره یو مناسب ځای په نظر کې نیولی وي. دوی خپل په خوشحالۍ خپل په رضایت باندې انتقالېږي ورځي. نو کومه مشکل او خبره نشته وروره، موږ هېڅ د دغه مځکې او د دغه ساحې معنی نه یو. خلکو پر موږ باندې تقریبا نو خبرې کړې دي چې دغه مځکه د خلکو غصب کړې ده. بس نه دا یوه بنه ده چې زموږ دپاره شاروالۍ جوړه کړې ده.
السلام علیکم، زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانۍ چې د بلې خوا څخه اوبه نشته، هلمند کې اوبه د یخې کښت دي. ما پورې چارواکو سره دا هیله ده چې د مشوبه رایله کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.